د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدون کو استڈی مشی دا وائس آف امریکا دیوا دا نند خالی شنبه ورځ کال 2021 د مارچ میاشتې 14 نیټه دا د وایس اف امریکا د غوا په دی خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هرکلی ویم او لمړی تاسو پام راګرځوم د سخ مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په سنت کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بللو وروسته مخالفه ګوندونو ویلي انتخابي نتیجې به په عدالت کې چیلنج کړي. اخو حکومت ویلی د پارلیمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. پاکستان کې غیر قانون ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې سازمان او عورت مارچ منتظمینو ته د ډکې ورکړي او پرې د مذهب د سپکاوي تور لګولې. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده. طالبان د روان ناورین او جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. اخوه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. دا اوسرټی کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سینټ د چیرمن د پارشوي انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په قول غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي. پی ڈی ایم وای د سینیٹ د چیئرمین د پارا انتخاباتو کې پریزائڈنگ افسر د اتحاد امیدوار یوسف رضا گیلانی په حق کې ورکړې شوی و ووټونه په بې ځایه توګه رد کړي او دغه کار به په عدالت کې چیلنج کړي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د حزب اختلاف دغه خبره رد کړي او ویلي دي چې د سینیٹ د چیئرمین د انتخاب نه وروسته د هغه په وینا د پی ڈی ایم جنازه وتلې ده. تیر ورځ د سینیټ د نوی مشر یا چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاباتو وروسته پریزایډینګ افسر مظفر حسین د سینیټ د نوی چیرمن په توګه د حکومتي ائتلاف امیدوار صادق سنجرانی د کامیابی اعلان کړو. پاکستان کې لا قانون ګرځول شوی ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان د ښځو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې سازمان او عورت مارچ په منتظمینو د مذهب د سپکاوي او د فاشۍ د تورونو ترڅنګ د ډکې هم ورکړې دي. د ټي ټي پی له خوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبرداري ورکړل شوی. د لا قانون ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان له خوا د عورت مارچ منتظمینو ته د غواښ دغه وروسته ورکړل شوی چې کله د ښځو د مارچ په حق لا خستل شوو ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنې هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم ځواب نه دی ویلی. خو تیر ورځ د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري ویلی چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه بدلې کړي هغوی د قانون خلاف جرم کړی دی او د قانون سره به مخ کیږي. د ښځو د حقونو فعالینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو دړکې سنجیده واخلي. د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا درېم سفر روانه ده چې پکې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوی چې ډېر په تیزی سره خوریږي او د مرګونو شمیره هم ډېره ده. د پاکستان ډان ټي وی سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړې د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته روانې دي د څېړنو معلومه شوې ده چې د دغې سیمو د خلکو برتانیې ته تګ راتګ ډېر دی. کسو مسد عمر کرش میرا نه د خودلې خو زیاته کړې ده چې د تیرو سپو په پرتله په روانه څپه کې په سلو تنانو کې د مرګونو شمیره زیاته ده. په پاکستان کې د کورونا شمیره په داسې حال کې سیوا کیږي چې په هیواد کې چارواکو ویلي طبي عملیې ته د کورونا ویکسین لګول شوی او د 1300 ورځو راسې د شپیتو کالونه د زیاتو مرکزانو هم شروع شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه 14,000 کسان مړ شوي او په 13-15 ورځو کې په هیواد کې پرله پسې د سلوي خونه زیات کسان د کورونا د لاسمري. افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د تیر شپې موټر بمی چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده چې یا د ډله د روان ناورین یا جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري. تیر شپه د هرات خار په 14 امنیتی اوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوی او 450 نور ټپیان شوی دي. نن د ارګنا خبرې شوی اعلامیه تر مخه صدر اشرف غنی د یاد برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې د غبریدونه وضعیت لا خرابوي او په وینای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د هرات خار په 14 امنیتی حوزه کې د 13 شپې موټر برید کې د درې نارینهو، درې ښځو، دوه ماشومانو او یو پولیس په ګډون 9 تنه وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وايي افغان حکومت د افغانستان سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوي. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې موږ د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو، د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالي شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلوم کړي. په هغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړه غونډو کې د ګډون پاړه کار روان دی. ټاکل شوی دا چې د روانې میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیر اونۍ امریکا غږ ته ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون پاړه د روس بلنه ورته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غنی ته په استول شوی یو لیک کې په ترکی کې د افغان سولې پاړه د غونډې یادونه کړې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وجنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغو بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایی څانګې غړي، مطبوعاتو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو فعالان په نښه کیږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي کتون کې وایي د افغانستان سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلي فرصت نه ګټه واخیستل شي. په دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې پر ځای هدفي وجنې زیات شوې چې د خبریالانو په ګډون پکې دولتي کارمندان، عالمان، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کیږي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه مو واوریدو. وسمو پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. په پاکستان کې په سنټ کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بللو وروسته د تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم ویلی دی چې دوی به دغه انتخابي نتیجې په عدالت کې چیلنج کوي. اخو حکومت ویلی د پارلمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ڈی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په وینا غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به عدالت کې چیلنج کوي. د سنټ د انتخاباتو وروسته د مخالفه ګوندونو خبرګون او د حکومت دریز د وایس اف امریکا دیوا خبريال اورنګزیب خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په سنټ کې زیات ووټونو لرلو باوجود د سنټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاب بللو پس مخالفو ګوندونو ائتلاف د انتخابي نتیجې په عدالت کې چیلنج کولو خبره کړې ده. بلخوا حکومت وی د پارلمان کاروای عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. د سنټ چیرمن انتخاب کې حکومتي کاندید صادق سنجرانی ته اتصل ویخت او د مخالفو ګوندونو ائتلاف کاندید یوسف رضاګلانی ته یو کم 50 ووټونه ملو شوي وو، خو یوسف رضاګلانی ته ورکړې شوي و ووټونه انتخابی افسر پدې رد کړی وو چې په صحیح طریقه ورباندې نخې نوې لګول شوی. د بیلات نه پس پاکستان جمهوری غورځنګ د انتخابی نتیجې عدالت کې چیلنج کولو اعلان کړی دی، او د ائتلاف کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې په ظاهره داسې لګي چې حکومتي کاندید د ګټې لپاره یوسف رضا ګیلانی ته ورکړې شوې ووټونه په غلط طریقه رد کړې شوې دي.
غیر قانونی، غیر آئینی، ایلیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے.
بلاول بٹو وی چې پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ټول ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د سینیټ انتخاب نتیجې به عدالت کې چیلنج کوي. یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر احسان اقبال ویل دي چې دوی کاندید یوسف رضا ګیلانی ته یو کم 50 ووټونو مطلب هم دغه دی چې سینیټرانو د دوی انتخاب کړی دی، خو حکومت او انتخابی افسر یا پریزایډنګ افیسر چې تعلق یې حکومت پلوا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند سره وو، دوی د بدنیتۍ نه کار اغسته دي او اوه ووټونه رد کړي دي. بلخوا حکومت وی پارلیمان کاروای په عدالتونو کې نشي چیلنج کړي. په سنټ کې اوس هم مخالف ګوندونه د حکومت په مقابله کې اکثریت لري، نو دوی ولې د سنټ چیرمن باندې عدم اعتماد تحریک راوستو پر ځای عدالت ته تلل غواړي؟ په دې حقله خبریال محمود جان بابر وی چې کال 2019 سینیټ کې د مخالفو ګوندونو سینیټرانو شمیره د موجوده وخت نه هم زیاته وه، خو هغه وخت هم د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی وو. محمود جان بابر په دې حقله وی
خدل طبیعت خبرې دي، یو دا دی چې مخالف چې کوم امیدواران دي، مخالف چې کوم خلک دي، نو هغه سر حکومت هم ولاړ دی، و دا ځل خو ښکارا شو چې هغه سر د پاکستان ریاست هم ولاړ دی. مخالف مضبوط دی، بلکې دوی کې بیدباری هم ډیره زیاته ده، دوی په یو بل باندې ادبار هم نشي کولی، دا ووټونه چې په کومه طریقه باندې ضایع شوي دي، داسې ښکاري چې دا پخپله دوی کې یو جماعت یا څه خلکو پخپله په دې کې لوبه کړې ده. دوی سره پخپله د پاکستان سپریم کورټ هم سوسوارې ویلې دي چې د پارلیمان مسلې او د سیاست مسلې او د جمهوریت مسلې دا پخپله حل کوي کنه کېنی خپلو کې کنه، خو دوی بیا هم التوړ دي، التنه اوس د ریلیف حاصلولو کوشش وکړي.
وړاندې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز په ښکاره ویلي وو چې د دوی ګوند سینیټرانو ته د استخباراتي ادارو لخوا ویل کېږي چې خپل ووټ د حکومتي کاندید ته ورکړي. وړاندې کورینو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلي وو چې صادق سنجرانی د حکومت سره سره د ریاست کاندید هم دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
وایس اف امریکا دیوا دا د پاکستان د سینیټ د ډیپټی چیئرمین په توګه د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي سینیټر مرزا محمد افریدی ټاکنې نه ورستو د قبایلی ضلع خلق داتا می سرګنوي چې نوموړی بعد زمشو سیمو محرومۍ ختمولو د پاره موثره غږ پورته کړي، خو ځینې څیړنکاران دا یو علامتي ګټه ګڼي او وایي چې ملستبا د مرزا افریدی دغه ګټې نه څه فائده په لاس ورنشي. په دې اړه نور تفصیل ابراهيم شنواري په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر قبایلی ضلع باډي سره تعلق لرونکي مرزا محمد افریدی د پاکستان سینټ ډیپټی چیئرمین ټاکنې نه پس د زمشو قبایلی ضلع کارپوهانو او پوهانو د پارلیمان غړو له اړخه ګډ برګون مخې ته راغلی او دوی کې یو اړختوای چې دا د سیمې لپاره د فخر او ویاړ خبره ده او تمه لري چې مرزا محمد افریدی به د سیمې د محرومۍ په حق له پسند کې به موثره توګه غږ پورته کړي. نو بل اړخ ته کارپوهان غني چې دا فقط یو علامتي ګټه ده، کومه چې سیمې ته څه خاص ګټه نشي راوړی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر غني چې د واکمن ګوند تحریک انصاف په مرسته ټاکل کېدو نه پس د مرزا محمد افریدی نه دا تمه کېدای شي چې د حکومت او میډیا یو ځل بیا قبایلی سیمو ته پام شي.
اولنۍ خبره خو
خود مومند قبائلی ضلع سره تعلق لرونکی زیړونکی او خبریال شمس مومند یی چې د مرزا محمد اپریدی ټاکنې سره هغه په شخصي توګه د څه خاص ګټو توقع خو نه لري، البته د هغه ټاکنه د قبائلی سورس د پاره یو علامتي ګټه کې دی شي.
تکه مها د پوری چې د ګټو رولو خبره ده، نو زما په خیال باندې زمنګا چې کوم هم ذمہوار خلک او خاص کر په پارلیمنت کې ناشتي، نو هغه داسې انفرادي تور باندې هغه ګټ نشي رولې. که تاسو وګورئ نو سنجرانی صاحب تیر درې کاله چې د چیرمن پاتې شو، دا خو لا مرزا صاحب ډیپټي چیرمن دی، بلوچستان ته هغه کوم قسم ګټ یې وړلې. خو بیا هم تر کومه حده پورې چې د قبایلي سیمو خبره ده، نو زه به دا ویم چې علامتي تور باندې قبایلي عوامو ته دا احساس ورکول چې کستاسو یو طرف ته سلور سنیټران کم شو، نو نه صرف دا چې تاسو بل کس په سینټ کې راغی، بلکې هغه ډیپټي چیرمن هم جوړ شو. یو یقینا چې دا د قبایلي عوامو د تسلۍ لپاره زما په خیال کې مناسب یو قدم دی.
د شمس مومند او ایاز وزیر د دغه دریض په ضد د خیبر باړې سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی د پارلیمان غړی او پخوانی مرکزی وزیر امید الله جان نه یوازې د خپل کلیوال په ګټه خوشاله دی، بلکې هغه امیدوار دی چې هغه به د پاکستان د قانون سازی په بالا ایوان یعنی سینټ کې د خپل سیمې د پاره یو موثر غږ پورته کړي.
چونکه مرزا قبایلی دی او د قبایلی علاقې نه دی، او بیا خصوصا زمونږ د خیبر نه دی، نو دا خوشحالي یقینا مونږ د خیبر خلک دا خوشحالي کوو چې زمونږ د علاقې کس هغه ډیپټي چیرمن الیکټ شو. او امیدونه دا لرو چې کومه پسماندګۍ دي دلته هغه نظر حکومتونو کله دلته نه ده کړې، نو دا امیدونه لرو چې کم سے کم دې اوس هیڅ باندې نه لري د علاقې د ترقې د هغه پسماندګۍ د هغه سره تیر شوي ازدیاتیات د هغه تپوس او دخل کو احساس محرومی د ختمولو دا یو غټ خوب دی د دې علاقې. او امید لرو چې اوس په دد په شکل کې چونکه د دې علاقې نه دی، د دې خورې بچی دی، او یقین لرو چې کم امیدونه د عوام او دخل کو د ندی چې دې هغه تر دوره شي.
د سینټ نیوی ټاکل شوی ډیپټی چیرمن مرزا محمد اپریدی تعلق د خیبر ضلع باړې سي پاکام د ویډي رښتمنه کاروباري کورنۍ سره دی، او د کومې قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قبایلی پارلیماني غړي د اول ځل دی چې په سینټ یا قومي اسمبلی کې دومره مهم څوکۍ ته وټاکل شو. مرزا محمد اپریدی په کال 2013 کې په آزاد حیثیت کې د سینټ غړی وټاکل شو، او وروسته په پاکستان مسلم لیگ نوازډل کې شمولیت اعلان کړو. البته سمو د وړاندې هغه په خاموشۍ سره پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو. د یو تر په خوا د قومي اسمبلی او سینټ غړی هم پاتې شوی، او یو بل د ترزو ایوب اپریدی دا محل د سینټ غړی دی. مرزا محمد اپریدی د خپل کاروبار په سلسله کې زیاتره وخت لاهور کې اوسي، البته خپل کلی باړې ته هم وخت په وخت تګ راتګ کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
قبایلی ضلع جنوبی وزستان په توی خلی تحصیل کې ځای خلکوای د تیرې وی میاشتې نه زیاته مده وشوه چې دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر جګړه روانه ده چې په کې سپک او درنه وسله کاریږي چې لامل یې د علاقې خلک په کورونو کې نښتی دي. د جنوبی وزستان انتظامیه منی چې د دوو قبیلو ترمنځ په کرکړنو مې ځای کې جګړه روانه ده، او شاوخوا 15 ورځې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیبر ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د جنوبي وزیرستان توخله تحصیل سرکلاو لرونکي محمد حسن اویل د توخله او سپین علاقې ترمنځ په کارخانه کې د میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د وطاني او زریخلو ترمنځ جګړه روانه ده او د علاقې خلک سخت اغیزمن کړی دي. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل د دواړو خواړ درنه او سپکه وسله کاریږي او د جګړې او درولو لپاره انتظامیه نه لیدل کیږي چې ګام پورته کړي او دغه جګړه ودروي. هغه وویل د جګړې له امله د توې خپل تحصیل ټوله لارې بندې دي. په علاقه کې خلک د خوراکي توکو او نورو ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی چې د وطاني قبیلې سره تړاو لري ویل انتظامیه که د انګریز د وخت پیش عملي کړي نو ځمکې په سر روان دغه جګړه به ختم شي.
باید دغه د انګریز مثل باندې دا بونډری دا وطن ورته معلوم کی او بیا دا تنازع ته کوم روانه ده دا ختم شي. غټ افیار استعمالی دي، د کوې په داخل استعمالی دي، راکټ لانچر استعمالی دي، په داچ هوانونه استعمالی دي، مزایل دي استعمالی دي. دا حکومت ولې پام نه ورته کوي او ولې دا مثل نو ښکاری دا دوه قومونه څه کوم معاملې روان دي.
د وزیر کبیره سره راولرن کی وینډر مخلص اویل د 2009 راسي دا جګړه روانه شوه او انتظامیه پر خبره ده خو جګړه ونه دروله. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل دواړو قبیلو ته وسله را روانه ده، یو بل پر ځای د شپې او ورځې کاروي. هغه پښتنه وکړه په علاقې کې د بد امنۍ پر ضد عملیات وروسته ویل شوی وو چې علاقې د وسلې څخه پاکه کړې شوې ده. نو بیا دغه خلکو د وسله د کوم ځای څخه راځي؟ عمران مخلص وویل د جګړې له امله عادي ژوند اغیزمن شوی، تعلیمي ادارې بندې دي او کاروبارونه ودرېدلي دي.
په زورونه خلک هلته پراته دي او خیمې علاقې کړې دي او دای ناس په علاقې کې خوف او وراثت نورې ځنه دلته اصله باندې فائر د زونا کیږي دغه د ریاست فائرونه کیږي مړی کیږي. نو دای داسې د موجوده هیڅ داسې کردار نه پکې ادا کوي.
زاید جرنالیست نور علي وزیر اویل په علاقې کې درنه وسله کارول کیږي او داسې خبرونه دي چې د جګړې نه عام خلک اغیزمن کیږي. هغه ویل په علاقې کې د وسلې ګرځولو او د تور شو د گاډو پر ضد یو څلور سلويش ماده لګول شوی خو دا ماده په وانه بازار کې لیدل کیږي خو چرته چې جګړه روان ده هلته نه راپورټونه دي چې هلته بیا عملیات نه کیږي.
مالی جانی نقصانات چکم دی اغم روان دی، تعلیمی سرگرمیا، کاروباری سرگرمیا، دغه ست تک را تک چکم لار دی، اغه هم د بلوچستان سره تړلی سیمه چکم ده، اغه متاثر شوی ده.
بلخوا د وانم رستیال کمشنر بشیر خان وای په کرکړه کې د سلو قانون د زیات مدیر راسي د یاد دوه کبیلو ترمنځ د ځمکې په سر اشخړه روانه ده او په کال 2009 کې چې په دې جګړه کې تیزی راغلې و د ځای خلکو په کردار جګړه سړه شوی او مورچی خالی شوی وي خو اوس بیا جګړه تودا شوې ده. هغه ویل انتظامی دواړو کبیلو ته درې وړاندیزونه کړي چې مقامي جرګړې دغه شخړه هواره کړي، دویمه دا چې د انګریز د وخت ویش د عملي شي او دواړه قبیلې پرې عمل وکړي خو دواړه قبیلې هغه ویش نه مني. هغه ویل دریم وړاندیز یې دا دی چې صوبایي حکومت به یو کمیشن جوړوي او هغه کمیشن چې فیصله وکړي انتظامیه به عملي کوي. بشیر خان اویل په علاقې کې یو سلسله سرویس ماده په ذکر شوی او صوبایي حکومت ته د کمیشن جوړولو لپاره خط هم لیږلی او چې صوبایي حکومت ورته څه جواب ورکړي په هغه به عمل کوي.
دا کیس تیار شوی هغه بزی صوبایي حکومت په داغه اپروول ورکړي، داغه نه بعد به کمیشن جوړیږي. هغه کمیشن به بیا ټول ډاکومنټس ګوري او هغه کمیټ باندې فیصله کوي. زما د دوانو قومونو نه یو پر بیا دا خواست چې هغه دی خپل ضد انا پریدی او د لچک مظاهره دی وکي.
د یادونه ده چې په 3 مارچ د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان خبران بنگش په یو خبري غونډه کې ویلي وو قبایلی علاقو مېرومې ختمولای شي او د بنیادی حقوقو د خوندي کولو لپاره قوانين قبایلی علاقو ته غزول شوې دي. هغه ویلي په قبایلی علاقو کې د زمکو په سر شخړې موجود دي او د چا ترمنځ شخړې وي د علاقې روایتو په کتابه د جرګې د لارې هغه شخړې هواره ولای شي. عدنان بیٹنای وی او ای دیوا.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
دا وایس اف امریکا دیو دا په پاکستان کې په اتم مارچ د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت د عورت مارچ منتظمونو لخوا شو مظاهره ورسته پاکستان کې له قانونو ګرځول شوی تر هغه غری ډلې تحریک طالبان پاکستان د عورت مارچ په منتظمونو د مذهب د سپکاوي
او د فاشای د تورونو ترڅنګ د ډکی ورکړی دی. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اورتمار منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبردارې هم ورکړې شوې. د یادې ترهګر ډلې لخوا د اورتمار منتظمینو ته د غواخ ورستو داغه ورکړې شوې کله چې د خزو د مارچ په حق لا خستل شو ویډیوګانو کې بدلون شوه او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې غنی اغوی د مذهب د سپکاوی چغې وهی. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه دړکو ته کوم جواب نه دی ویلی، خو تیر ورځ د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلی چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه باندې بدلې کړي اغوی د قانون خلاف ورزي کړې ده. د خزو د حقوقو فعالینو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د طالبانو دړکې دي سنجیده واخلي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د لا قانون ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان د عورت مارچ منتظمینو ته د غواخ نه ډک د بیان له هغې وروسته مخې تراغلي چې کله وړاندې ورځو کې د مارچ په اتمه نیټه هیواد کې شوې د خزو د مارچ په حق له اغستل شو ویډیوګانو کې بدلون شوی وو او په دې احتجاج کې برخه اغستون کې په داسې نارو خودل شوی چې غنی هغوی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې. د خزو د تحریک منتظمینو ویلي پاکستان کې هر کال عورت مارچ د سختو نیوکو سره مخ کیږي، د دوی ویډیوګانې لیکونه پنخه کیږي او د تحریک د بدنامولو لپاره غلط معلومات خپرول کیږي. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی هم د پاکستان د میډیا د ځنې برخو لخوا د خزو د حقوقو لپاره شروع کړی شوی تحریک عورت مارچ خلاف د کمپاین غندنه کړې او دای په منظمه توګه او د کرکې نډک مهم بللې. ایکسپریس ټریبیون اخبار کې چاپ شوی د لا قانون تحریک طالبان پاکستان په بیان کې ویل شوی چې دوی د عورت مارچ منتظمینو ته پیغام رسول غواړي چې خپل تور طریقې ټیکلی. غنی دلته داسې ځوانان مسلمانان شته څوک چې د اسلام او د الله د حدونو په ساتنو خپوهیږي. پرون د جمعه پر ورځ مذهبي ډلو د هیواد په ګنشمیر خارونو کې هم مظاهره کړي او د حکومت نه غوښتلي چې د عورت مارچ د راجوړونکو پر ضد دی د مذهب د سپکاوي لاندې مقدمه وچلول شي. د پاکستان مرکزی حکومت د لا قانون تحریک طالبان پاکستان د دړکې ته لا کوم جواب نه دی ویلی، خو وړاندې ورځو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودری ویلو چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه باندې بدلې کړي هغوی د ملکی قانون خلاف جرم کړی دی او د قانون سره به مخامخ کیږي. خو د بین المذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار حافظ طاهر اشرفي د عورت مارچ ځنې سیزونه د پاکستان د نظریې پر ضد بللي، وایي چې د سپکاوي د نارو د پلټنو لپاره د کورونو چارو وزارت ته چټه لیږلې ده. په اسلام آباد کې د خزو د حقوقو فعال او د عورت مارچ رضاکاره فرزانه باری د خزو د مارچ پر ضد روانه پروپاګاندا خطرناک بللې ده او وايي باید چې ریاست د دې پر ضد ګامونه واخلي.
حکومت یې نه کوي، ریاست یې نه کوي، تو خپل قبر خود کھود لري.
هغه وايي چې ریاست د خزو پر ضد د سغدري ځ خلکو مخه ونه نیوله، نو دا به داسې وي چې ریاست خپل قبر په خپل او کندي. د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی چیرمن او عالم دین ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیوا توي د پاکستان په ټولنه کې خزي اوس هم د بشمیره حقوقو نه محروم دي، خو وايي چې د خزو د حقوقو په معاملې کې دا وخت مذهبي او آزاد خیال ډلې په خپل انتها ولاړې دي.
او په کار دا دي چې مذهبي خلک هم کوشش دا وکړي چې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي د زنانو په حق کې، نو چېرته دوی د دې علم بردار شي. یقینا چې زمونږ د مختلف طبقاتو خو هغه لیبرل دي، خو هغه مذهبي دي، خو هغه په معاشرتي میدان کې کار کوي، د دوی په منځ کې به د یو ښه تعامل صورت حال دا اوس سکون دی. اوس دواړه د یو بل نه ډېر لرې روان دي او هغه به عمومي زموږ د معاشرې ماحول ته نقصان.
خیبر پختونخوا کې د ښځو او د جینکو پر ضد د تشدد د مخنیوي د غیر دولتي ادارې فعال قمر نسیم وای باید چې حکومت او ټولنه د طالبانو دا دړکې سنجیده واخلي.
نن نو مو د مخکې مونږو کتل چې په وزیرستان کې راسي واقعي وشوې، بیا د بنو سزنانه د مطلب دار چې هغه تکم پرکسو هغه حالات را لښوي او وخت او وخت دا ترڅ کم دی نو راځي، نو دا سیریس غسل پکار دی.
د کال 2000 د سرکاري هیلث اند ډیموګرافیک سروي د ریپورت تر مخه یوازې په خیبر پختونخوا کې 53% زنانه د کورنی تشدد ښکار دي او پاکستان کې 21% جنکه په کم عمر کې ودیږي او 2.4 ملیون جنکه اوس هم د تعلیم نه محروم دي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د کال 2019 د ریپورت تر مخه پاکستان کې هر کال زر خزې د غیرت په نامه وجل کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
گران اوریجن کو استڈی مشی دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند خالی شمب ورز کال 2021 د مارچ تمیاشت 13 منټه دا د وایس اف امریکا دی واپر د خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هر کله ویم او لمړی تاسو پام راګرځوم د اوسخ مهمو خبرونو سرټکو تا د پاکستان پر سنت کې اکثریت لرلو باوجود د چیرمن او ډیپټی چیرمن انتخاباتو بلل ورستو مخالف ګوندونو ویلي انتخابي نتیجې به په عدالت کې چیلنج کړي اخو حکومت ویلی د پارلیمان کاروایی په عدالتونو کې نشي چیلنج کېده پاکستان کې غیر قانون ګرځول شوی تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره غږ پورته کوونکې سازمان عورت مارچ منتظمینو ته دړکې ورکړي او پرې د مذهب د سپکاوي تور لګولې افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د 13 شپې موټر ومی 14 د وسلوالو طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده طالبان د روان ناورین او جګړې د پای تر رسیدو اراده نه لري اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وای افغان حکومت د افغان سولې په اړه د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوي دا اوسرټی کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل تا د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د سنټ د چیرمن د پاره شوی انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړي او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد به عدالت ته ځي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری ویلي چې پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ډی ایم مشران په خپلو کې مشاورت کوي او د هغه په قول غیر آئینی او غیر قانوني فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي پی ڈی ایم وائی د سینیٹ د چیئرمین د پارا انتخاباتو کې پریزائیڈنگ افسر د اتحاد امیدوار یوسف رضا گیلانی په حق کې ورکړې شوی و ووټونه په بې ځایه توګه رد کړي او دغه کار به په عدالت کې چیلنج کړي خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د حزب اختلاف دغه خبره رد کړي او ویلي دي چې د سینیٹ د چیئرمین د انتخاب نه وروسته د هغه په وینا د پی ڈی ایم جنازه وتلې ده تیر ورځ د سینیټ د نوی مشر یا چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاباتو وروستو پریزایډینګ افسر مظفر حسین د سینیټ د نوی چیرمن په توګه د حکومتي ائتلاف امیدوار صادق سنجرانی د کامیابی اعلان کړو پاکستان کې له قانون ګرځول شوی تر هغه ډلې تحریک طالبان پاکستان د ښځو د حقوقو لپاره اواز پورته کوونکې سازمان او عورت مارچ په منتظمینو د مذهب د سپکاوي او د فاشي د تورونو ترڅنګ د ډکې هم ورکړې دي د ټي ټي پی له خوا د عورت مارچ منتظمینو ته د خپل تور طریقو سمولو خبرداري ورکړل شوې د لا قانون تر هغه لري ډلې تحریک طالبان پاکستان له خوا د عورت مارچ منتظمینو ته د غوښت هغه وروستو ورکړل شوې چې کله د خزو د مارچ په حق لا خستل شو ویډیوګانو کې بدلون شوی او د احتجاج برخوال په داسې نارو خودل شوی چې ګنې هغه وی د مذهب د سپکاوي چغې وهلې د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو دغه د لکوټه کوم جواب نه دی ویلي خو تیر ورځ د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودری ویلي چا چې هم د عورت مارچ ویډیوګانې په غلطه طریقه بدلې کړي هغه د قانون خلاف جرم کړي دي او د قانون سره به مخ کیږي د خزو د حقوقو پالینو د حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د ډکه سنجیده واخلي د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا دریمه صفه روانه ده چې په کې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوی چې ډیر په تیزی سره خوريږي او د مرګونو شمیره هم ډیره ده د پاکستان دان ټي وي سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړي د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته روانې دي د سیړونو معلومه شوی دا چې دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ ډیر دی کاسو مسد عمر کرش میرا نه د خودلې خو زیاته کړې دا چې د 13 سپو په پرتلا پر روانه صفکی په سلو تنانو کې د مرګونو شمیره زیاته ده په پاکستان کې د کورونا شمیره په داسې حال کې سیوا کیږي چې په هیواد کې چارواکو ویلي طبي عملیاته د کورونا ویکسین لګول شوی او د 1300 ورځو راسه د شپېتو کالونو د زیاتو مرکزانو هم شروع شوی دی په پاکستان کې د کورونا وایرس تر اوسه د 1,300 کسان مړ شوی او په 13 ورځو کې په هیواد کې پر لپسې د سلوي خونه زیات کسان د کورونا د لاسمري افغان صدر اشرف غنی په هرات کې د 13 شپې موټر بمی 14 د وسلوالو طالبانو کار پرلې زیاته کړې ده چې یا د ډله د روان ناورین یا جګړې د پای ته رسیدو اراده نه لري
تیر شپه د هرات خار په ځوالسم امنیتی اوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوی او سلور 500 نور ټپین شوی دی. نن د ارګنا خبرې شوی اعلامیه تر مخه صدر اشرف غنی د یاد برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې د غبریدونه وضعیت لا خرابوي او په وینای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د هرات خار په 14 امنیتي حوزه کې د 13 شپې موټر برید کې د درې نارینو، درې ښځو، دوه ماشومانو او یو پولیس په ګډون 9 تنه وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغانستان سولې په اړه د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوي. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي په کومه سطح چې دا غونډې وي افغان حکومت به هم په هغه سطح پکې ګډون کوي. نوموړي زیاته کړې موږ د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلوم کړي. په همغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال په دغه دواړه غونډو کې د ګډون پاڼه کار روان دی. ټاکل شوی دا چې د روانې میاشتې په 13 په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی امریکا غږ ته ویلي چې د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون پاړه د روس بلنه ورته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غنی ته په سوال شوی یو لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه د غونډې یادونه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتو کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقوقو فعالان په نښه کیږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي کتونکو وایي د افغانستان سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه باید د لاسته راغلي فرصت نه ګټه واخیستل شي. په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامخ جګړې پر ځای هدفي وجنې زیات شوي چې د خبریالانو په ګډون پکې دولتي کارمندان، عالمان، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کیږي. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې پاړه د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوي. نن په کابل کې خبریالانو سره د خبرو په وخت حمدالله محب ویلي په کومه سطح چې د غونډې وي افغان حکومت به هم په دغه سطح پکې ګډون کوي. ټاکل شوی دا د روانې میاشتې په 13 نیټه په ماسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونی امریکا غږ ته ویلي د ماسکو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون پاړه د روس بلنه ورته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت صدر اشرف غنی ته په استول شوی لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه د غونډې یادونه کړې وه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای افغان حکومت د افغان سولې پاړه د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوي. محب د خالی شنبه پورس په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل په کومه سطح چې د غونډې وي افغان حکومت به هم په هماغه سطح کې ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ د ماسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنۍ چارو وزارت او د مصالحې عالی شورا په دې برخه کې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي. په هماغه اساس بیا موږ خپل پلاوی ټاکو. محب وویل کچیر د طالبانو پلاوی د دوهې په سطح وو بیا به د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی پکې ګډون وکړي. نو موډیزیا تکړه چې اوس مهال په دغه دواړو غونډو کې د ګډون پاړه کار روان دی. ټاکل شوی چې د روان میاشتې پر اتلسمه په ماسکاو او د راتلونکو اپریل میاشتې په لومړیو کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه غونډې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تیرونی امریکا غکته وویل چې د ماسکاو په غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون پاړه د روسي هیواد بلنې ورته رسیدلې دي. خو پاکستانی خبريال طاهر خان په خپل ټویټر باندې د طالبانو د ویان محمد نعیم لخلي لیکلي چې د ماسکاو په غونډه کې د ګډون پریکړه تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. طاهر خان په ټویټ کې زیاته کړي چې روسي استازي کابلوف پیاوی د مارچ 13 غونډې ته بلل شوی او لورو د ګډون بلنه منلې چې طالبان هم پکې شامل دي. بل خاطر ورس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوغ اوغلو هم ژورنالستانو ته ویلي چې راتلونکو اپریل میاشت په ترکیه د افغان سولې پاړه د یو غونډې قربتو وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه میاشت ولسمشر غنی ته پاستول شوی لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې پاړه د غونډې یادونه کړې و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار همدارنګ وویل چې په بهرین کې د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او استخباراتو له مشر سره لیدنې شوې دي. هغه وویل چې په دغه امنیتي غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د پاوز لوی درستیز هم ګډون کړی و. محب زیاته کړ چې د غاملتي غونډه د برتانی په منځګړی توپ په بهرین هیواد کې جوړه شوې و خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. نو وړي وو پیل چې په یاده غونډه کې د نورو ورته لیدنو پریکړه وشو. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وجنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په یو اعلامیه کې یاد شوی شورا ویلي په دغه بیرحم بریدونو کې د خزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایی څنګ غړي، مطبوعاتي کارکونکو، روغتیا پالان او د بشري حقوقو پالان په نخښه کېږي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او سیاسي ګټونکو وای د افغانستان سولې بهیر اوږد مهاله دی او په دې اړه باید د لاست راغلی فرصت نه ګټه واخستل شي. هدف بریدونه که هر ډله تر سره کوي باید ودرول شي او د دغو پیښو عاملینو ته سزا ورکړل شي. په دوها کې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرو په لیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې رنگ بدل شوی او د مخامق جګړې په ځای هدفي وجنې زیات شوې دي. په دې اړه نور حال د ډیوا ریډیو خبريال حکمل روان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. امنیت شورا په ویلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې د خزو په ګډون ملکی مامورین، د قضایا اورګانونو برخي کارمندان او غړي، مطبوعاتي کارکونکو، روغتیا پالان او د بشر حقوقو مدافعین په نخښه کېږي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د یادو بریدونو په اړه خوشیني خودلې او له وسلوالو ډلو غوښتي چې هدفي وژنې د ودروي ملکی مامورین، د رسنیو کارکونکو او ډاکټران دي نه په نخښه کوي او بند ته د غاړه کېږدي او له افغان حکومت یې غوښتي چې د هدفي وژنو عاملان د محکمې تراکش کړي. امنیت شورا په افغانستان کې لښکېلو غاړو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي، هغه څه چې د ولسي خلکو مسنونیت هم پکې شامل دی. په یاد اعلامیه کې د بي وسلې خلکو وژل جنگي جنایت خودل شوې دی او له هرې وسلوالې ډلې غوښتنه شوې چې دا ډول هدفي مرګونی بریدونه دی ودرول شي چې له عمله یې خلک اندېښمن دي. د فوزي چارو شنونکو عبدالواحد تکت وای دی هدفي وژنو دښمنان تروریستان دي، هغه کا د طالب په لباس کې دی، القاعده د ایش او یا هم نور هم داشن ګروپونه دي چې هدفي بریدونه کوي. تکت زیاتوي ځینې شاید داسې کسان هم وي چې په دولت کې کار وکړي او یا هم د نورو هیوادونو شبکو سره کار وکړي او هم په دغه لوبو کې شریک دي او هغه کسان وژني چې هدف یې ګرځولای.
هدفی وژنو موخه هر کسان دی سیغوی دینی عالمان دی یا متخصصین دی یا ژورنالیستان دی یا دی بدنی ټولنو فعالین دی نو دوی نه معلومیږي چې د کسانو دښمن څوک ده. طبعا په طبیعي شکل باندې دښمنان وزي دي هغه ترستان دي، هغه که د طالب په لباس کې ده، که د داعش یا د القاعده. دغه ګروپونه دي چې هدفي وژنې کوي او بدبختانه یو تعداد شاید داسې کسان هم وي چې هم په دولت کې کار وکړي او هم د نورو بهرنیو شبکو سره کار وکړي، د هغوی استخباراتو سره.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې دایمي سوله هغه وخت کېدلی شي چې ټول غړي یو بل سره ومني او د سولې خبرې د افغانانو په ملکیت ترسره شي. وروسته تر هغه چې په دوحه کې د طالبانو افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، په هیواد کې د جګړې رنګ بدل شو او تر مخامخ جګړو هدفي وژنې زیاتې شوې چې د خبریالانو په ګډون یې دولتي کارمندان عالمان او دې ته ورته قشرونه یې قرباني کېږي. افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویان به الله فرهنگ وای لا هم توتریخواله او هدفي وجنې دوام لري. فرهنگ زیاتوی روان کال اتزر ملکی کسان وجل شوی چې پکې خزي ماشومان فعالان او نور کې شرونه شامل دي چې یو لړی دي هدفي بریدونه او زون نور عام خلک بیا دي روانې جګړې قرباني دي. فرهنگ وویل
خزي ماشومان ځوانان ټول لبنوان شامل دي.
د تاوتریخوالی او هدفي وژنې ترڅنګ د سولې روان فرصت چې یو نوی بدلون ته هیله مندي شتون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو له ټولو هڅو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې په ماسکاو کې د افغان سولې په اړه جوړیدونکي ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي، خو تر اوسه په یاد ناسته کې د ګډون کوونکو چارواکو نومونه نه دي په ډاګه شوي. د معلوماتو له مخې د افغان سولې په تړاو په ماسکاو کې جوړیدونکي ناستې جوړیدو نیټه له حکومت او طالبانو سره په مشوره ټاکل شوې ده او طالبان به هم په یاد ناسته کې برخه واخلي. مسکو داسې مهال د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو ناستې قربتوب لپاره چمتووالی نیسي چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب بل مهمه ناسته هم ترسره شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد اعلامیه په داسې حال خبره شوې چې تیر شپه په هرات ولایت کې موټر بم چاودنې له امله او یو خډیر ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړول او همداشان دی هدفي بریدونو تازه پیکه کې 13 ورځ ګرځیدس کې دی یاد ولایت لپاره د استیناف سرانوال محمد حسن یار وجل شوای. د پکتیا امنیه کمانډنۍ ویان محمد لال اميري ویلي چې یاد پیکه 13 شپه لس بجې دی ګرځیدس په خار کې رامنځته شوه د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت بیا له دی وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې. طالبانو ویلي چې دوی د ملکی کسانو فعالانو خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبندۍ وزیر اسد عمر ویلی په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه څپه روانه ده چې پکې په برتانیا کې خپور شوی وایرس معلوم شوه. دغه وایرس ډېر په تیزۍ سره خوريږي او د مرګونو شمیرې هم ډېره ده. د پاکستان شخصي ټي وي دان سره په یو مرکه کې اسد عمر زیاته کړي د هیواد په کومو برخو کې چې د کورونا زیاتې پیښې مخې ته را روانې دي د سیړنو معلومه شوې ده چې دغه سیمو د خلکو برتانیې ته تګ را تګ زیات دی. په پاکستان کې د کورونا نه تر اوسه 14,000 شپږ اویا کسان مړ شوي دي.
په تیرو 15 ورځو کې په هیواد کې پرله پسې د 40 تنه زیات کسان د کرونا د لاسه مړ کیږي. په دې اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندي وزیر اسد عمر یو شخصي ټلویزیون ته ویلي په پاکستان کې د کرونا وبا درېم چپا روانه ده او په درېم چپا کې هغه وایرس معلوم شوی کوم چې په برتانیا کې وو. نو مولی دا هم ویلي چې دا وایرس د هیواد په هغه علاقو کې زیات خوريږي د کوم سیمو خلکو چې د برتانیې سره تګ راتګ زیات کیږي. د کرونا وایرس نوی شکل په اړه د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټر بلاد الاسلام ویل چې په برتانیا کې معلوم شوی کرونا وایرس د زوړ وایرس په پرتلا تیزی سره خوريږي او د مړینې شرپ کې هم سیوا ده.
چې دا کم یو کې سترین دی د دې خود د زوړ سترین په نسبت چې دی د دې د خوریدو شر چې دا 80% زیاته ده د لومبی سترین نه. او باقی دا چې کم سټډیز په انیشل شوې دي د دې مړینې شر چې کم مورټیلټی ریټ وته مونږ وایو نو هغه هم د دغه وایرس نه زیاته ده. زیات کسان د دې نمرې دغه وجدا ده چې مونږ کم ټریټمنټ ورکو مریضانو ته د دې وایرس خلاف نو هغه ټریټمنټ په دې باندې بیا هغه سه موثر نه څنګه چې پاغه مخکینی سترین باندې وي چونکه دا ايرنې وایرس ته نو د خپل شکل بدلی را بدلی.
نو مولي زیاته کړه د کرونا وایرس نه متاثر شوی زینتنان په دایمي ناروغو کې اخته کېدو شواهد هم ریکارډ شوی. د کومل عمل چې یا خو ناروغان ژوند لا سفر کړي یا د پیچیدا مسلو سره مخ شي.
کرونا دوران کې چې کوم زیات تر مسله راغلي ده نو هغه د بدن په مختلف رګونو کې د وینې جام کېدو مسله ده. نو کاغه د زړه رګونه وی چې وینې جام شي هارت اٹیک کې دي شي کده دماغ رګونه وی فالج کې دي شي دغه سه د بدن هر رګ دغه کیږي. اوس پورې چې کم سړی شوی ده دین علاوه چې کم دی نو د کرونا نه بعد چې کومه مسله راځي هغه کې دا چې معمولی ټوخی راتلل یا د سا تکلیف چې دی دا اکثر دایمي تور پاتې شي. دا غي وجه دا ده چې د انسان په پړی چې دی هغه کې سخوالې راشي.
بلخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په پیښور ضلع کې د 15 مارچ نه تر 28 مارچ پورې د سکولونو یو ځل بیا تړلو پریکړه کړې ده ځکه چې په یاد ضلع کې د کرونا ناروغانو شرکی زیاتوالی راغلی دی. طبي چارو پوهان وایي چې زده کوونکي د ډیر وخت لپاره په یو ځای کې ناسته کوي نو دی دغه وایرس په اسانۍ سره خورولی شي. ماهرین دا هم وایي چې په اکثره ماشومانو او ځوانانو کې د کرونا ناروغي نخې مخې ته ناراضي ځکه حکومت د تعلیمي ادارو بندولو پریکړه کړې ده. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر شازیب په ټولنه کې د کرونا وایرس توندۍ سره خورېدو لوی علت د خلکو لخوا احتیاط نکول خایي. نوموړی وایي د یاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید عام ولس په ایس او پیز یا سپارښتنو په سختۍ سره عمل پیل کړي.
کم از کم 6 میټر ډیسټنس پکار دی لاسونه ملاویدل ندی پکار او کم بازارونو ته بے ضرورت تل نه پکار کم ودونو مدونو دی رشتګونو ته تل نه پکار کم ایس او پیز چې د عام سټینډ لپاره دی د ایس او پیز دا کم یو کې سټینډ لپاره هم دغه خو دومره وړه او وړي او ساده خبرې کوم دي دا هم په عام سطح دا خلک چې دا نه فالو کوي د دې په وجه د دې کورونا مخنیوي لګ ګران شوی دی.
په پاکستان کې د کورونا وایرس نه متاثر شو تنانو شمیرې په داسې حال کې سیوا کیږي چې په ملکی چارواکو ویلي طبي عملی ته د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین لګولې شوی او 1300 وزره حسي د شپې تو کالو نه د زیات عمر کسانو ته هم دغه ویکسین لګول پیل کړی شوی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر وسه پورې 14000 سلور سوا او سلور کم اتیاتنان د کورونا وایرس نه مړ شوی دی. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voag1news.com.
وایس اف امریکا دیوادا په دې خبری خبرونه کې اوس وخت شوه دی د پښتنو شاعرانو د ژوند پاړه حالت او روچنن سردار ټکر د کم پښتون شاعر د ژوند حال او قصه کوي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله باندې خبرې ترې کو. د دې شاعر نوم د غلام محمد. محترم حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شعرا دویم ټوک کې په مخ نمبر 213 مخ داسې لیکي وای چې غلام احمد د پښتو د دویم درجه شاعر دی. د مصنوعي پترس شعرونه وای د ادبی نزاکتونو او شعری تلازماتو څخه خاص خیال نه دی ساتلی، خو وزن قافیه او ردیفه ضروری ګڼلې دي. بس دی یو قصه ساز شاعر دی. د سیف الملک قصه، معراج نامه، جنگ نامه او تفسیر و دوهای په پښتو کې نظم کړی دی. نور سهالاتی نه دی معلوم شوی، خو د دغه کتابونو په برکت باندې مشهور شوی دی او د پښتو ادب په تاریخ کې یاد دی. بیا پښتانه شعرا دریم ټوک کې هم حبیبی صاحب په صفه نمبر 122 د غلام احمد په حقله داسې لیکي وای چې د غلام احمد ټاټوبی په پېښور دواوه کې دی او وروستو له 6 کاله عمر نه پس هم په دغه ځای کې په کال 1470 کې وفات شوی دی. د غلام احمد شاعر په اقله دا دوه قسمه خبرې دا ښایي چې دا دواړه جدا جدا دي، حالانکه په دویم ځل چې د غلام احمد زی زګې ښاغلي حبیبي دوابه ښودلې ده، د هغې په اقله غلام احمد په خپله په جدید معراجنامه کې چې حاجي عبدالحکیم پېښوري چاپ کړې ده ټول 30 مخونه لري او په پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده او د دواوی ذکر پکې شته. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې مخکې لیکي چې د دې نه دا معلومیږي چې ښاغلي حبیبی صاحب چې کوم ړومبی غلام احمد یاد کړی دی هغه هم دا غلام احمد دی، خو پته نه لګي چې د ده حالات د بل غلام احمد سره ولې بیان کړی دی. د زمانې په لحاظ کې موږ ګورو نو غلام احمد د رحمان بابا هم عصر شاعرانو کې حسابي دی شي. د معراجنامې پښتو قلمي نسخه هم په پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ کې په سلسلهوار نمبر Q415 موجوده ده. کاتب و ناقل حافظ کبیر دی چې تفصیلي حالات ښاغلي قاضی اثر په تیر هیر شاعران کتاب کې په مخ نمبر 6 باندې بیان کړی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. کده عشق بیرو غمونو کلم دوتا را کل خدای د سر و قد د خیال قصا او چې می مخشوا د خکل و طرفتا چې می مخشوا د خکل و طرفتا نام و ننګ شرم می واچ ول ترشا او چې ولی زما د سترګو زید اخکو چې ولی زما لستر گزی د اخکو دا فلک پر گرزوی خپل اسیا او ما تدم دواز مکو ناسها ما تدم دواز مکو ناسها ستا په دم می اور د عشق شی تازه لا او لکباس چی پزر کبان دی کان دی لکباس چی پزر کبان دی کان دی هغه حس دیار سترگی کپا ما او عشق میں ہسی لزڑ ہر سر یوڑو عشق میں ہر سر لزڑ ہر سر یوڑو لک اور پخون اولگی دچا او پشادے شادشو نیم د ہچا پشادے شادشو نیم د ہچا تور تب سویم پغم د ہر اشنا. خو گوری دن کو پرتلن کے پروگرام کی بدی او بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زیرے گو اسما سردار علی ټکر له اجازه تر کې پلوې لام سپارو او خو جون درته غواړو